سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم. پایل به د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو وکړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته تللی. د طالبانو د بارونی چارو وزارت ویلي خلیلزاد د بارونی چارو له وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان او متحدو ایالاتونو د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا په لارو چارو خبرې کړي. خلیلزاد په دې وروستیو کې څو ځله کابل ته سفر کړی چې د سفر اصلي اجنډا یې په افغانستان کې د بندي امریکایانو آزادول یا تبادله و. د تهران والی حسین خوش اقبال وایي د افغانستان د یو پخواني پوځي د قتل په تړاو به د شوو څېړنو لومړنۍ ارزونې نن اعلان کړي. جنرال اکرام الدین سری چې د تیر جمهوري نظام په مهال د تخار، بغلان او نورستان امنیه قمندان و، د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا ووژل شو. د تهران والی د شنبې په ورځ وویل د پیښې په اړه د دوی پلټنې پیل شوې. دا د سری د وژنې په اړه د ایران د یو چارواکي لومړنی رسمي غبرګون و. د موسکو د څلورو هوایي ډګرونو له ډلې د دوو هغو فعالیتونه تیره شپه د څو ساعتو لپاره ځنډول شوي. د جرمني خبري اژانس ډي پي لیکلي د شرمتیوو او وونکوو هوایي ډګرونو څه باندې 300 پروازونه د اوکراین د ډرون د برید له ویرې لغوه یا ځنډیدلي. لږ تر لږه اویا نورې الوتکې څنګ لورو هوایي ډګرو کې کیناستي. او د فرانسې وتلي فلمي لوبغاړی بریجیت باردو د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه. د بریجیت باردو بنسټ نن یکشنبه د هغې مړینې اعلان کړه، خو د هغې د مرګ د کره وخت او ځای په اړه معلومات نه دي ورکړي. باردو په 1956 کال کې د او خدای ښځه پیدا کړه په نوم فلم کې نړیوال شهرت ته ورسېده. هغه 1990 کال کې چې د شهرت اوج وله سینما سره مخه ښه وکړه او د حیواناتو د حقونو د ملاتړ چارو ته مخه کړه. لا ازادي راډیو خبرونو واوریدل کولی شي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي دا خبرونه هلته لوستلی شي. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې په پښتونخوا کې یو شمېر افغان کډوال دوکانداران وایي چې د دوکانونو سر قلفي څوک نه ورکوي او دوی مجبور دي چې له دغه واده ووځي. په داسې حال کې چې د میلیونونو روپۍ مال لا هم پاتې دی. د افغانستان او تاجکستان پوله کې د کړکیچونو او بریدونو په ارتباط هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې د دواړو هیوادونو سیاسي او امنیتي اړیکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړي. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال په ځانګړي ډول یو شمېر پانګوال او دوکانداران وایي د پېښور په بیلابیلو سیمو کې د مارکیټونو د خاوندانو لخوا دوی ته د دوکانونو د پرېښودو خبرداری ورکړل شوی. د پېښور ښار د کارخانو په مارکیټو کې یو شمېر افغان دوکاندارانو ازادي راډیو ته وویل له دوی د دوکانونو د سرقلفي میلیونونه روپۍ اخیستل شوي، خو د دوکانو د پرېښودو په صورت کې دا پیسې نه ورکول کېږي. په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي نه یوازې د کارخانو په مارکیټو کې بلکې د پېښور په نمک منډې، اندرشیر، صدر بازار او نورو سیمو کې هم افغان کاروباریان له ورته ستونزو سره مخ دي. تازه یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان د حکومت د لارښوونو سره سم باید د ډسمبر تر 30 پورې د کډوالو ټول کمپونه تش شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ چټک بهیر سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې افغان پانګوال او دوکانداران وایي د مارکیټونو د خاوندانو لخوا ورته د دوکانونو د پرېښودو خبرداری ورکول شوی. په دې کې د کارخانو مارکیټونه هم شامل دي چې د دوکاندارانو په خبره له نیمایي زیات پانګوال او کاروباریاني افغانان دي. دوی زیاتوي نه یوازې د دوکانونو د سرقلفي په نوم اخیستل شوی پیسې بیرته نه ورکول کیږي، بلکې د میلیونونو روپیو سوداګریز مالونه هم په ځای پراته دي او په تاواني هم څوک نه اخلي. د دې ډلې د کارخانو په پیرانو مارکیټ کې دوکاندار پرویز یک شنبه د ډسمبر په 28 ازادي راډیو ته وویل
قالین دوکاندار امر نو انت حکومت مونږ ته جوخ را کړی دی چې تاسو دوه ورځې خپل کاروبار ختم کړئ. بي خي امکان نه لري ادامه ختم کړو ځکه چې د ما سره د پاسو 2 کروڑ روپو سامان په دوکان کې پروت دی. د دې نه علاوه مونږ سره خپل پور کړی مالکان ته 55 لک روپۍ دا مونږ ته به مالکان نه راکړي. نو دا په 2 ورځې یا 3 ورځې ختمول دا ډېر یو مشکل کار دی.
دوی وایي د مارکیټونو د خاوندانو له لوري دا خبرداري په شفاهي ډول ورکړل شوی او په لیکلي بڼه ورته څنډې سپارل شوی چې دقیقه نیټه ورکې خودل شوی، خو ورته ویل شوی چې دا کار دوی د پاکستان د حکومت پس پرختنه کوي. په همدې حال کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي نه یوازې د کارخانو په مارکیټونو کې بلکې د پیښور په نمک منډۍ، اندرشیر، صدر بازار او نورو سیمو کې هم افغان کاروباریان له ورته ستونزو سره مخ دي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
نمک منډۍ ته هلته تللي دي، هغې ځینې خلک روچت کړي دي، رپورټ کړي دي، هغه د کروڑونو روپو روزګارونه لري. هلته اندرشیر ته هر ځای ته ورغلي دي. اول خلک پالیسی جوړه کړي، اول خلک ترتیب جوړ کړي، دغه پالیسۍ دغه دغه لاندې خلک هیڅ قسمه پالیسي نشته د افغانانو لپاره. هغه چې دکان دے په کروڑ یا دو کروڑ یا پنځه کروڑ روپے دکان باندې سرکول شو ور کړی دا کارخانو دکانونو خو ډیر قیمتي دکانونه دي. هلته د قالینو کاروبار دی، د الکترونیک سامان کاروبار دی. نو دا ټول چې دی دا مسله د مهاجر خپل ده، بس د دوی نه ده.
نو موري دا هم ویل چې د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو په کمپونو کې هم لتیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې د برېښنا او اوبو په ګډون ټولې اسانتیاوې پرې شوې او په کمپونو کې میشت افغان کډوال اوس له دې سیمو نه بغیر له وتلو بل لار نه لري. تازه به یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ډلې اکسپریس ټریبیون د دسمبر په 8مه خبر ورکړی چې د پاکستان د حکومت د لارښوونو سره سم د افغان کډوالو د کمپونو د خالی کولو وروستۍ نیټه د دسمبر 1 ټاکل شوې. په خبر کې راغلی چې په ثوابۍ کې ځایي چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید تر یادې نیټې کمپونه تش او ووځي او د دسمبر په 1 دوی دا کمپونه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ویجاړوي. د خیبر پختونخوا د مردان په جلالا کم کې میشت یو افغان کډوال مرزا محمد یکشنبه د دسمبر 28 ازادي راډیو ته ویل چې په دې کم کې لسلګونه کورنۍ اوس لسګونه هغه هم لډیر مجبوریت پاتې دي.
کیم کې خو دې موږ صاحب مهربانه کړی روان خلک پتنګ او دا کوم کسان چې پاتې ځاله مجبوری پاتې ساته وطن کې یخنی ډیره او د کابل ولایت خلک باج پاتې دي. جلالات خلک اکثره لاړل او دا باج کرایه نه لري. دوی دا خلک دا مجبوری لري کله غزمې ته ګرم تیر سي نو که په سر لایل شي بیا موږ په خپل طبیعت زو.
دا په داسې حال کې دا چې په ورستۍ او څو میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او اخراج لړۍ په بیساري ډول تیزه شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم جمعه د دسمبر 26 په ګډ راپور کې ویلي و چې د روانې میاشتې له 14 نه تر 20 3022 افغانان نیول شوي او دا شمېر د تیرې اونۍ په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شویو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ایس ای سی کارت لرونکي او همدارنګه بې اسناده کسان شامل دي. یونیسیر د دسمبر په 23 هم په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستان د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی. دغه کمشنری ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخه بیکورۍ لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې ده.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجو له امله مسایلو ته تم کیږو. اقتصادي پوهان او پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي د پاکستان مرکزی بانک د ورستو شمیرو لمخې د سیمې نورو هیوادونو تر څنګ له افغانستان سره هم دا وخت پاکستان په تجارتي زیان یا خساره کې دی. دوی وایي د پولي بندېدو سره په میلیونونو ډالر زیان پاکستان ته هم رسېدلی دی. په دې اړه پام وکړئ، د آزادي اروپا راډیو مشال څانګې د خبریال شبیر احمد جان رپورټر له پیښوره.
پاک افغان ترانزیت ٹریڈ مرستیال صدر ضیاء الحق سرحدی مشال لیڈو تو وای چې شوخه اتیا ورځو راسی افغانستان سره د پولی او تجارتی لارو بندېدو لامل یوازې پاکستان ته په میلیون ډالر زیان رسیدلی دی. دی وای کتور خمو چمن سربیرا نور لارو باندې تجارت وغواړي نو هغه ډیر اوګد او ګران پروسی
یو میاش کې د 45 میلیون ډالر نه زیاد نقصان شوی دی. صرف د تور خم تاسو سره خبره کوم، کاروبار کو تقریبا 100% ختم شو. 45% د مونږ د ریمیو کې فرق راغلو. دی سرسرا اس پورے تقریبا د منکم د افغانستان او پاکستان باهمی تجارت دی، ان اس پورے دا تقریبا دا 80 روزو کې 205 ملین ډالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګو نا د افغانستان علاوه مخکی سنټرل ایشیا دا
دوی جاتوی چې تر 1500 زیات ها کنټینر چې د بیرابل توکو ډک پراته دی د 2 میاشتو نه زیات شو چې ولاړ دی، چې له وجې زیاتره پکې خوراکي توکي هم خراب شوی دی او بیروزګاری هم زیاته کړی ده. اقتصادي پوهان چې د پاکستان مرکزی بینک شمیرې ښایي چې د افغانستان سره د پولي بندېدو له وجې د یاد هیواد سره یوازې د انچ ایکسپورت د 9% نه راکم شوې دی، بلکې تجارتي خساره هم زیاته شوې ده چې وړاندې به داسې نه وه. دا چې تجارتي خساره د دوو هیوادونو ترمنځ څه ته وایي، نو قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې د معیشت څانګې پروفیسر ډاکټر انور شاه وایي
دوه دکانداران دي، دغه دکانداران په عام مالي عالم کې دي شو دوه ملکونه هم کې دي، د یو بل سره تجارت کوي. نو د یو د تجارت مقدار سیوای د بل لدینه، د دې مطلب دا دی چې دا یو زیات کې او بل کم کوي، نو د یو په خزاره کې دی او بل په ګټه کې دی. د پاکستان او د چاینا تجارت چې زمونږ پاکستان هغه ته سامانونه کم لی د چاینا نه ډیر راځي، د دې د وجنه چې کوم دی نو مونږ د هغو سره په تجارت کې په خساره کې. د افغانستان چې کوم دی نو په افغانستان سره مونږ سامان ډیر لږ، د افغانستان نه مونږ ته کم راځي. د افغانستان سره زمونږ تجارتي خساره نشته، بلکې تجارتي سرپلس وته مونږ وایو.
دا چې سره پاکستان کولی شي چې خپل تجارتي خساره راکم کړي نو نوموړی زیاتوي.
حل خدا رج یو سیاست او اقتصاد چې کوم نه بل نه جدا شي، خاص کر د افغانستان نه والی سره دوی چار سکه خوله کې جدا یو بل سره سبا مستقل بنیادونو د موایدو کې چیرې موږ بارډر نه بند تجارتی تعلقات په نه بند ځکه چې هغه د عام خلکو ته نقصان رسی.
د پامړه د پاکستان افغانستان سرحدي ځواکونو جګړه او تو تریخوال لوجه د اکتوبر 11 میراسه د پاکستان افغانستان پوله د هر ډول تک را تک لپاره تړل شوې ده. په قطر او ترکیه کې د پاکستان افغان طالبان چارواکو په نومبر کې مذاکرات هم شوي، خو یوازې په ډزبندۍ باندې دواړه هیوادونه سره شوي او تجارتي لارې خلاصولو باندې لا تر دې دمه هیڅ سره نه ده راغلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخص
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېره میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان او تاجکستان په پوله کې امنیتي پیښو د دواړو هیوادو د سیاسي او امنیتي اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. طالب چارواکي د سیډونو د پیل خبر ورکوي، شنونکي خبرداري ورکوي چې د دې ډول پیښو دوام ممکن له دواړو خیزو اړیکو اخوا پایلې هم ولري. په تیر شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د افغانستان او تاجکستان په پوله کې په چینایي کارګرو همدارنګه په تاجکستاني پوځیانو باندې بریدونه شوي دي چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکثر مرګ ژوبلې هم چینایي کارګرو او تاجکستاني عسکرو ته رسېدلي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د څو امنیتی پرلپسې پیښو لر رامنځته کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتي اړیکو د دغه پیښو د اغیزو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. هغه مسله چې کارپوهان وایي خایي سیمه ییزې پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1450 کیلومتره اوږده پوله لري، په تیرو اونیو او میاشتو کې د نامنۍ د څو پیښو شاهده و چې د طالب چارواکو خبرګونونه او د تاجکستان امنیتي اندېښنې راپارولې. د دغه پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړې هڅه کوي د نامنې په رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام ښایي د طالبانو بهرنۍ تګلاره په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړي. لډلی عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل که دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی دی خایي پر ضد امنیتي او استخباراتي اقدامات وکړي.
در صورت کې
که دغه ډول پیښې دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه د فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړیو چې په داخل د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دغه تروریستي ډلې وځپو، نو دا کولای شي اړیکې زیانمنې کړي او منفي پیغامونه هم ولري.
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي
یي حملو ته صرف ګرو
دا حمله عموما د هغو ډلو له لوري کیږي چې له وړاندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغه ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي. دوی مخکې له طالبانو سره مرسته کوله، خو طالبانو د ټي ټي پی په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي، خو دوی د کنټرول وړ نه دي.
ګروه په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوي. نوموړي شنبه د ډسمبر 28 په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي. متقید غراز ویلي د په باور ځینې کړي هڅه کوي چې وضعیت بې ثباته وخی او د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روان ډسمبر په 23 د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې نامعلومو وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه دوه تاجک افسران او درې بریدکوونکي ووژل شول. له دې پیښې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولي په اوږدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په ناعملي کېدو تورن کړ. له دې مخکې د 13 نومبر میاشتې په 28 او 30 د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کاریګر ووژل شول. که څه هم تاجکستان ویلي چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوي، خو تر اوسه د حملو مسؤلیت هیڅ وسلوالې ډلې نه دی منلی. داسې مهال چې طالبانو له دې پیښې سره د تړاو په تور د دوه کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. که څه هم په وروستیو میاشتو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکاریو د پراختیا هڅې کوي، خو په تیرو څو کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشه یي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قلصتګري طالبانو ته سپارل شوی، خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوري حکومت د استازي او سفیر ظاهر اکبر للوري اداره کیږي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانه دا، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لته سره.
د افغانستان او د سوداګری او پنګونی خونی لګاونډي ازبکستان سره د سوداګری جوړیکو د پراختیا خبر ورکړی. خونوای ورسته لاغه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه په ټپه ودرېده. له ازبکستان سره د سوداګری او ترانزیت په برخه کې اقتصادي اړیکې پراخ شوې. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رټو ویل هغه واد د افغانستان له سوداګریزو شریکانو څخه دی او اسمال دغه هیواد ته د صادراتو کلنۍ ارزښت له شلو میلیونو تر سلو میلیونو ډالرو لوړ شوی. دا په تاسو کې د چې د ازبکستان د احصایې ملي ادارې تازه اعلان کړی، د روان 2015 کال له جنوري تر نومبر پورې افغانستان ته د دې هیواد صادراتو کچه 1,300,000,000 ډالرو ته رسیدلې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له ګاونډي ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا خبر ورکړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی شنبه د ډسمبر 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له هیواد سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. دوی په روسي کې چې له پاکستان سره د ستونزو له پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوي تر څو موږ د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو. ازبکستان یو ښه شریک دی او په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. زموږ صادرات هم ښه دي او ورځ تر بلې ډیریږي. مخکې مو په کلني ډول شاوخوا 40,000,000 ډالرو په ارزښت صادرات لرل، خو اوس دغه شمېر 100,000,000 ډالرو ته رسېدلی دی. نوموړي وویل چې اوسمهال له ازبکستان افغانستان ته بېلابېل مواد په ځانګړي ډول اوړه، غنم، نفتي مواد، برقي سامان آلات، هګۍ، طبي مسالې او لبنیات واردېږي، او له افغانستان څخه ازبکستان ته وچې او تازه میوې، طبي نباتات او نور توکي صادرېږي. هغه د غراز وویل چې له پاکستان سره د 2,000,000,000 ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه اوسمهال په ټپه درېدلې، او هڅه روانه ده چې د ایران، چین او د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې دا تشډک او سوداګریزي اړیکې پراخه شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر چې له ازبکستان سره سوداګري کوي د طالبانو د حکومت له لوري د واردونکو توکو د ګمرکي لګښتونو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د امان الله په نوم یو افغان سوداګر چې له ازبکستانه د چرګانو هګۍ واردوي ازادي راډیو ته وویل چې ګمرکي لګښتونه لوړ دي. دی وای اوس مهال د چرګانو د هګیو محصول ډیر لوړ دی. یو موټر هګۍ چې وزن یې 15 ټنه وي له 8 تر 10 لکه افغانۍ محصول پر راځي، ګمرکي لګښتونه لوړ دي. خو بل افغان سوداګر مخلص احمد چې له ازبکستانه طبي سامان آلات واردوي بیا وایي
نو اوس څنګه چې د ازبکستان څخه راوړو دا لنډه لاره ده، نږدې لاره ده، ارزانه ده، او بل دا چې په لږ وخت کې مال رسیږي او د دې کیفیت هم ښه ده.
پامدی حال کې د ازبکستان د ایسای ملي کمیټه اعلان کړی چې د 2025 کال د جنوري لمیاشتې څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د دې هیواد د صادراتو ارزښت 1.3 میلیارد ډالر ته رسیدلی. دغه ادارې ویلي چې افغانستان له روسیې او چین وروسته د ازبکستان لپاره لوی صادراتي مارکیټ دی. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي افغان اتباع د کال په اوږدو کې د سوداګرۍ لپاره ازبکستان ته د تلونکو بهرنیو وګړو تر ټولو لوی اډله جوړوي. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د جنوري څخه تر اکتوبر پورې لږ تر لږه 3,60,000 افغان سوداګر ازبکستان ته تللي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو د پراختیا څرګندونه کوي. په ورته وخت کې د ایران د ګمرک ادارې تازه اعلان کړی چې د روان کال د مارچ له 1 د نومبر تر 1 پورې ایران افغانستان ته د 1.68 میلیارد ډالرو په ارزښت غیر نفتي مواد صادر کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ پراختیا په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې پاکستان خپل سوداګریز لارې افغانستان ته بندي کړي یو ښه فرصت دی. لډلې شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل
با تشنج
دی د پاکستان سره د سیاسي ناندري او سوداګريزي راکړې ورکړې باندې دورو سه یو ښه فرصت دی. امکان لري په راتلونکي کې دا د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لامل شي. د غرض د سیمې هیوادونو د ته هم لیوالتیا لري چې د افغانستان محصولات هم خپل هیوادونو ته وارد کړي. نو زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره.
خوبه پېنښته میشه
دا په داسې حال کې چې لته ورو څه د پاسه 2 میاشتې راځي پاکستان له افغانستان سره ټولې سوداګريزي او ترانزيتي لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې د دواړو لورو سوداګرو ته د پام ول ماليزیا نن اړولي. د پاکستان د دې اقدام په خبرګون کې د طالبانو حکومت له دې هواد سره د هر ډول سوداګریزو راکړو ورکړو د بندیدو اعلان کړي او ان افغان سوداګرو ته له پاکستانی لوري سره د معاملو د پای ته رسولو لپاره 3 میاشتې وخت ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادولو وړ ده چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په ځانګړي ډول د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په وروستیو کې بیلابیلو سیمه ایزو هیوادونو ته سفرونه کړي او د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د اړیکو د ښه کولو لپاره بیلابیل هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او د رسنیو د ازادي د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې واد کې د رسنیو د ازادۍ او خبرلانو وضعیت خورا ترنګلی او محدود و او دا کال د افغانستان د رسنیو فضا په پراخه کچه کنټرول او ځپل شوي. اخوا ځینې افغان خبرلان ادعا کوي چې د خپل رسنیز کار د ترسره کولو په مهال د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. جزئیات په دغه مفصل ریپورت کې تاسو اوریدل شئ.
په داسې حال کې چې د 2015 کال پای ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، د افغانستان د خبریالانو مرکز دا کال په هیواد کې د خبریالانو لپاره تیاره او محدودونکی کال ارزوي. د مرکز په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو خبریالانو د ازادۍ وضعیت په عنوان راپور کې چې د شنبه په ورځ د دسمبر په 20 خپور شوی زیاته کړي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 250 پیښې ثبت شوي دي. د راپور کې راغلي دي چې دا شمیره د 2014 کال په پرتله شاوخوا 15% زیاتوالی ښیي چې 101 قضیې پکې شاملې دي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې ثبت شویو پیښو کې 2 د مړینې، 3 ټپیان او 168 ګواښونه دي چې د دې ډلې 44 د خبریالانو نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبریالان چې له طالبانو د زندانونو تجربې لري وایي چې له خوسي کېدو وروسته له جدي رواني او روحي ستونزو سره مخ شوي او نسي کولای خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې خبریالانو له ډلې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
خبریالان د زندانو د تجربې سره مخ دي او ملن زه داسې متاسفانه یو ترخه تجربه لرم چې تېرې کړې مې ده. له هغه عمله د روحي او رواني فشار سره مخامخ یم او ځینې حسي ستونزې راته پیدا شوي دي.
یو بل افغان خبریال چې دای هم ورته تجربه لري د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط یې وویل.
کله چې مونږ ونیولو داسې چلند یې کاوه چې ګواکې یو خطرناکه جنایتکار یې نیولی دي. تورې کسورې زمونږ پر سر کښلې، لاسونه یې ولچک او زالانه کول او څو کسان مونږ یې ډېر په ناسم وضعیت زندان ته انتقالولو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې اوس شاوخوا 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په مکرر ډول ادا کړی چې دوی هیڅ خبریال د خپل رسنیز کار او فعالیتونو لپاره نه دی نیولی. د افغانستان د خبریالانو مرکز راپور کې دا هم راغلي چې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو بندیز سږکال 1,900 پیښو ته غځول شوی او د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کېدو راهیسې دا بندیز د هیواد 23 ولایتونو ته رسیدلی دی. د دې مرکز په ټکو سکل د دې محدودیتونو په پایله کې لږ تر لږه 40 ټلویزیوني شبکې تړل شوي او 2 نورو ټلویزیوني شبکو او 2 راډیوګانو هم د سیاسي او امنیتي دلایلو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په راپور کې راغلي چې هغه څو پاتې رسنۍ چې یوازې د خزینه او اړوند دي هم د جنسیتي تبعیض له امله د تړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوه بله برخه کې ټینګار شوی چې په 2025 کال کې پر خزینه او خبریالانو محدودیتونه او د هغوی پر وړاندې تبعیضي چلند زیات شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مطبوعاتي کانفرنسونو کې له ګډونه د خزینه او خبریالانو مخنیوي یا په ځوندیو خبري کانفرنسونو کې د خزینه خبریالانو غږونو سانسورول د ویرې، فشار او سخت جنسیتي تبعیض د پالیسۍ د ترویج بیلګې دي. داسې وضعیت دی چې د دې مرکز په ټکو د هیواد د رسنیو په تاریخ کې بې ساری دی. یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته د هغو محدودیتونو په اړه وویل چې دوی ورسره مخ دي.
ښځینه خبریالانو په اړه که ووایم، هغوی د نورو سختو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي، د ستونزو سره مخ دي، لکه د ټولنیزو فشارونو ترڅنګ بار دوی پر خپلو ژبو باندې لري. د دې تر څنګ د کار په چاپېریال کې د تبعیض سره دوی مخ کېږي او همدارنګه د کورنۍ، ټولنې او اند مسلکي ادارو لخوا هم ځینې وختونه پر دوی باندې محدودیتونه وي. د هغه تر څنګ ناامني، ځینې وخت فزیکي تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي د داسې پېښو سره دوی مخ کېږي.
په راپور کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د رسنیو، سیاستونو او حقونو په افغانستان کې د بیان د ازادي او د رسنیو د ازادۍ قانوني چوکاټ، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د حل لپاره قانوني میکانیزمونه، معلوماتو ته لاسرسی، د رسنیو اقتصادي وضعیت، په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو وضعیت او نورو مسلو په اړه هم یادونه شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاتوي چې د دې وضعیت دوام د خبریالانو او رسنیو د اساسي حقونو د سرغړونې او په دې هیواد کې د بنسټیزو ازادیو د محدودیت په اړه ژورې اندېښنې راپورته کړي چې په افغانستان کې د رسنیو د پراختیا او د بیان د ازادۍ راتلونکي ته جدي ګواښونه متوجه کړي دي. له دې سره د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو ملاتړو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بیان ازادۍ، د وضعیت او د خبریالانو د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
ستاسو لا پیغامونو
دا ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومیږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو، موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بام سر ته وخیژو، هلته یو چا ته زنګ وهو. کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو، هغه نه رخیژي. په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلي او زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لیرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي، او دلته انتنونه راوړي. اته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ دای ځای ته باید ته ولاړ شي، یا وای فای باندې کار وکړي، یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي. نو انتن لا کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازهلی رادیو سلامونه وای تر ما ته وړاندې کوم. زه د ښکلی افغانستان څخه ست سرپاړکی کیم د واتساپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب هغه توفر دی چې هغه لونګۍ نه پېچله، دا لونګۍ لري، هغه ژره نه درلوده، دا ژره لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ فرخ نه سره کې ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. خدای دې وکړي دا زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري. او زما د قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې، او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسو پیغام